Radio.
احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم بستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستان سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمني له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې $1 میلیون مرستې اعلان وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او داغ درمل نه شي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړي دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ کې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د اقتصادي اعمال زیان اوښتی وي. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 250 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هیلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې، د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملیې 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډېرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه صلاحکار یوری اوشاکوف مل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزې وروسته وایي چې د ده په باور دا ډېره ګټوره غونډه وه. پر ډېرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستانه بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالینو وبدلو په برخه کې شرکتونه راغلي، دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي. دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
د چارو د کتونکو امیر ګران نظر هم د سره شریک دی.
طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي، مثال په ډول یا دې نوې جرګې لاله یا دې یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا د ریفرندم لاله.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، د نړۍ د وی مهمه غونډه په اړه راپور لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یو له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان په اړه له موافقه پرته پای ته ورسیده، او په خبري غونډه کې د مشرانو خبريالانو ته وخت ورنکړ چې پښتني وکړي او هغه ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړی، خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ ځینو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړی، خو ده وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته به زنګ ووهي. همداراز به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلي صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلی دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپله هم د دې غونډې څخه څنګ ته پاتې شوي دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پرېښودل شي. له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو، د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د حقوقو د نقض په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبریالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین له پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د اعلامیې د جمعې په ورځ د اګست 15 نیټه خپره شوې پکې راغلي چې ډیری افغان خبریالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلو نیول کېدو، بې برخلیکې او له اساسي حقونو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبریالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی، او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې لټول نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبریالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبریالانو لانو د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې شیاستو باید خپل آواز پورته کړو او دادخواهي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو اوس په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورسته پرسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
قالینو عبدالله په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه. او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی خپل توګي شریکی کړی دي، اما یو اداره هم د ته حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي واخلي. یو بل موضوع چې مؤسسات هم دې ناسته ځینې استاد شته دی خفه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کېږي، پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطنی دي دلته مونږ ډیر افوه خلکو ته یو او دا وکتور انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې کوم هواد دي مونږ ته دا زمون وطنی تولیدات لا دا افغانستان نه زینور هواد وتا نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته دا نندارتون
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیز توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنۍ په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کوي او هیوادو ته سفرونه کوي د دې لپاره بازار موندنه کوي او مګړی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا پتیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشري حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو لوري نیوکه شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د شوز وونکو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغې. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتی دی چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقوقو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشري حقوقو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدغه څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادرهږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې مهاله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کېږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصده نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پېړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکلوریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمی بهیر پرانستل شي.
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق سری کې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معنیفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان د اول په داخل کې دا خپل اداره او دا خپل واکمنۍ قانون مند کړي، یعنی د افغانستان له خلکو څخه دې مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي، دا به تاثیر وکړي؟ یعنی څه ګټه به وکړي؟
نو هغوی هم دغه د بشري حقونو مدافع ادارې چې دي، هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسې اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه تاسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، نه روس سره همدغسې، نه چین سره، له نورو سیمه ییزو هیوادو سره. او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتو لخوا شوی ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي، هغوی هم په دغه هیواد.
لیکن او بخشی ګران صاحب، همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل، تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي دي چې نړیوال بشري حقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو او ابلاغ کې.
دا خو شیبر صاحب دا ستا چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن. دوی خو دغه طالبانو ته وایي دغه اعلامیه مشاجرایي او د دوی څخه غواړي، ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا هغه دي
خدا اوس دغه فشار نه ده. فرضاً دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. که چیرته یو مقایسه وکړو، فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلود چې نجونې نه پرېږدي چې موټر وچلوي، هغه ډېر فشار به همدغه و چې په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پورې چې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د ښځو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خو نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کومه دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي یا دغسې خلاوې به ویني چې د دوی اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي. که هم وز دغه د شجو حقونه پایمال شوي دي او چې څلور کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته په بازارونو کې په دوی باندې قید و فشار ده په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا دی چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا پنځه هیوادونه د ویتو حق لري د امنیت په شورا کې چې افغانستان هم همدغسې دی متاسفانه دغسې ستونزمن حالت یا دغسې د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغسې بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې دوی د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی د نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعاله وساتي، بی طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز، افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل ډیری سندرغاړي دا مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیرې واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ډېری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خاوري خو عزتي اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دوی سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وای موسیقی حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. قرار است در هفته جاری در کابل وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشست را برگزار کنند. به گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه 20 آگوست در کابل دیدار خواهند کرد. به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا کمربند و را خواهد بود. در آغاز ماه آگوست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سه جانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد. بعدن روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم ها درج است اجازه سفر را نداده است. آلمان کمک بشردوستانه نزدیک به 7 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 15 آگوست در بیانیه گفت که مردم افغانستان با بحران شدید بشری روبرو‌اند و حدود 23 میلیون تن در این کشور به غذای کافی، آب آشامیدنی و دوا دسترسی ندارند. در این بیانیه آمده است که 6.87 میلیون دلار کمک بشردوستانه با مردم افغانستان انجام خواهد شد. در 4 سال گذشته از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، جامعه جهانی این گونه کمک های بشر دوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی انجام داده است. امروز شنبه در 8 ولایت افغانستان بارش باران شدید و سیلاب‌های ناگهانی پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد. پیش بینی مشابه دیروز نیز صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارش دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایت ها سیلاب های شدید جاری شده باشد یا به کس خسارات جانی یا مالی رسیده باشد. خشکسالی و بارش باران های بی موقع از نشانه های عمده تغییرات اقلیمی به شمار می رود. مقام های پاکستانی روز جمعه خبر دادند که در 24 ساعت گذشته بر اثر باران ها و سیلاب ها بیش از 250 نفر در پاکستان جان خود را از دست دادند. به گفته مقام ها و امدادگران ایالت خیبر پختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از 200 نفر گذشته است. 10 تن در کلگت بلتستان و 19 نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند یک هلیکوپتر که برای سیلزدگان کمک میرساند به دلیل خرابی هوا در مسیر باجاور سقوط کرده و 5 عضو عمله آن نیز در این حادثه جان باختند. در سوات به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه ها بیش از 2000 نفر خانه های خود را ترک کرده و به مکان های امن منتقل شدند. مقام ها ابراز نگرانی کردند که ممکن است تلفات باز هم افزایش یابد. و دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه وزیران خارجه و داخله جرمنی یک پرونده جنایی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهای از پاکستان که برلین وعده پذیرش آنان را داده بود ثبت کردند. پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر شمار زیاد از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز روند اخراج مهاجران افغان از زمین حالا آغاز شده است. در میان این مهاجران بیش از 2000 افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد. یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دوبریدند وزیر داخله ثبت کردند. این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزاست. مدافعان حقوق بشر افزودند که در هفته‌های اخیر در میان این افغانها دست کم 400 نفر بازداشت و 43 نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند. حکومت جدید محافظه‌کار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آتش بس در اوکراین بدون دستیابی به توافق پایان یافت. بیش از 50 نهاد حقوق بشری، جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی و انجمن‌های پناهندگان افغان از سازمان‌های بین‌المللی حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که از خبرنگاران افغان در کشورهای سوم حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهند تا حاکمیت خشونت‌آمیز و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی رژیم این گروه مقاومت کنند. و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید می‌گوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر هنر، موسیقی و هنرمندان افغان را به شدت سرکوب کرده است.
هنرمندان موسیقی اکثریتشان در گذشته از جایگاه خوب اقتصادی برخوردار نبودند، اما در این 4 ساله که یگانه منبع عایدشان که امرار معیشت از طریق هنر و خلاقیتشان موسیقی بوده و از پیششان گرفته شده.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری می‌کند. نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آتش بس در اوکراین بدون دستیابی به توافق پایان یافت و در نشست خبری نیز به خبرنگاران فرصت پرسش و پاسخ دادن نشد. رئیس جمهور ترامپ گفت که تیم او پیشرفت بزرگ داشته است، اما در زمینه پایان دادن به جنگ کرملین در اوکراین به هیچ توافق نرسیدند. برخی ها پیش از این از ترامپ انتقاد کرده بودند که اوکراین را در گفتگوهایش با پوتین شامل نکرده است، اما وی گفت که با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تماس خواهد گرفت و همچنین با ناتو و متحدان اروپایی درباره نتایج این نشست معلومات خواهد داد. ترامپ همچنان افزود که به آنان در تماس تلفنی خواهد گفت که در نشست چی گذشت، اما او گفت که می تواند بگوید که این یک نشست بسیار سودمند بود و روی بسیاری از موارد توافق شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که موضوعات کم باقی مانده که برخی از آنها چندان مهم نیستند، اما یکی از آنها شاید از همه مهمتر باشد و ما شانس خوب برای دستیابی به آن را داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر تلاش‌های مشترک تاکید کرد و اظهار داشت که دو کشور با هم دشمنان مشترکشان را شکست دادند. او افزود که مذاکرات در فضای سازنده و با احترام متقابل برگزار شد. رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به جزئیات گفتگوها ابراز امیدواری کرد که اوکراین و متحدان اروپاییش برنامه‌ها را خراب نکنند. او گفت که روسیه بر حل ریشه های اصلی منازعه تاکید خواهد کرد، اینکه اوکراین از آرزوی عضویت در ناتو صرف نظر کند و گام های موثرتر برای حل صلاح ارتش اوکراین برداشته شود. با این حال پوتین در این حال گفت که امنیت اوکراین نیز باید تضمین شود. هرچند ترامپ و پوتین از جنوری تا کنون دست کم 5 بار تلفنی صحبت کردند، اما پیش از نشست 15 آگوست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که روی امریکا حساب می کند، اما افزود که چنین نشست های اگر سه جانبه باشد و اوکراین هم در آن حضور یابد می تواند رای واقعی به سوی صلح صادقانه و گفتگوهای اصلی را باز کند. رهبران اروپایی که خود نیز از این نشست کنار گذاشته شده بودند، پیش از برگزاری آن نگران توافق احتمالی بودند که ممکن بود اوکراین را در موقعیت ضعیف قرار دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. بیش از 50 نهاد حقوق بشری، جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی و انجمن‌های پناهندگان افغان از سازمان‌های بین‌المللی حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که برای مستندسازی نقض حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای سوم و جلب حمایت سیاسی از آنان اقدام فوری انجام دهند. این نهادها در اعلامیه مشترک با حمایت قاطع از کارزار حمایت از خبرنگاران افغانستان در پاکستان، ایران و ترکیه تاکید کردند که وضعیت این خبرنگاران در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان و ناقض اصول بنیادین آزادی بیان، امنیت و حق حیات است. همزمان شماری از خبرنگاران افغان در این کشورها میگویند با خطر جدی اخراج اجباری روبروند و در صورت بازگشت به افغانستان با سرنوشت تلخ و خطرناک مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از آغاز کارزار جهانی حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران و ترکیه، به ابتکار خبرنگاران افغان و با همکاری سازمان حمایت از رسانه‌ها، بیش از 50 نهاد جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی، گروه‌های حقوق بشری، انجمن‌ها و دیاسپورای افغانستان با صدور اعلامیه مشترک حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند. این اعلامیه که روز جمعه 15 آگوست منتشر شد میگوید بسیاری از خبرنگاران افغان در ایران، پاکستان و ترکیه با چالش‌های جدی از جمله خطر اخراج اجباری، بازداشت، بی‌سرنوشتی و محرومیت از حقوق اساسی خود روبرو هستند. اعلامیه با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌افزاید که شرایط کنونی خبرنگاران مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان و ناقض اصول بنیادین آزادی بیان، امنیت و حق حیات است. در ادامه از تمامی نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها خواسته شده برای مستندسازی نقض حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، جلب حمایت سیاسی برای آنان و اعمال فشار دیپلماتیک بر کشورهای میزبان به منظور توقف اخراج اجباری و سایر اقدامات ناقض آزادی و امنیت خبرنگاران اقدامات فوری انجام دهند. اعلامیه همچنین از کشورهای میزبان خواسته است که تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کرده و روند اخراج، بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند. از کشورهای غربی و مهاجرپذیر نیز درخواست شده سهمیه‌های اسکان مجدد خبرنگاران را افزایش داده و روند بررسی پرونده‌ها و انتقال آنان را تسریع بخشند. شماری از خبرنگاران افغان در این کشورها میگویند با خطر جدی اخراج اجباری مواجهند. یکی از این خبرنگاران که اکنون در پاکستان زندگی میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در وضعیت زندگی خبرنگاران در کشور پاکستان بسیار بدتر و وخیمتر شده. روند تمدید ویزای اقامتی بر تمام مهاجرین در پاکستان مسدود است و عملیات پلیس هم همه روز جریان دارد. بیمانا می رود که اکثریت مطلق خبرنگارهایی که بدون شک کدامشان ویزای پاکستان ندارند توسط پلیس پاکستان بازداشت و به گونه اجباری از پاکستان اخراج شوند، که این روند می تواند این خبرنگارها را با سرنوشت
پس از افزایش بازداشت‌ها و اخراج اجباری مهاجران افغان از جمله خبرنگاران از ایران، پاکستان و ترکیه، شماری از خبرنگاران افغان با همکاری سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و تاریخ 11 آگوست کارزار جهانی حفاظت از خبرنگاران افغان در این کشورها را راه اندازی کردند. حامد عبیدی رئیس این سازمان میگوید مهمترین اقدام برای حمایت از خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، ایجاد هماهنگی میان تمامی خبرنگاران افغان در سراسر جهان برای دادخواهی است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
به نظر من یک رای حلی که می تواند کمک کند هماهنگی میان خبرنگاران افغان است. این هماهنگی باید ایجاد شود. ما در هر قسمت دنیا که هستیم باید صدای خود را بلند نماییم و دادخواهی کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که مرکز خبرنگاران افغانستان به تازگی اعلام کرده است که در چهارمین سال زمامداری طالبان 190 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در کشور ثبت شده است. 4 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، تهدیدات امنیتی و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر فعالیت رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اما اکنون در این کشورها نیز با مشکلات گوناگون و خطر اخراج اجباری مواجه‌اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهند تا حاکمیت خشونت‌آمیز و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی رژیم این گروه مقاومت کنند. آنها در بیانیه به مناسبت چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزودند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی‌های اساسی خود روبروند. این در حال است که 15 اگست برابر بود با سالروز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. شماری از زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی انتقاد کرده می‌گویند که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتر می‌بخشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
15 اگست مصادف است با 4 سالروز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت خشونتبار و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه تلاش برای عادی سازی رژیم این گروه 4 پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان مقاومت کنند. آنها در بیانیه که به مناسبت همین روز به تاریخ 14 اگست منتشر شده افزودند که وضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیه از دست رفته پنداشت و جامعه جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب ناپذیر یا غیر قابل برگشت است استادگی کند. در ادامه این بیانیه آمده است که در 4 حاکمیت طالبان افغانها به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی‌های سیاسی خود روبرو بودند و طالبان بدون داشتن مشروعیت یک نظام نهادینه تبعیض و ستم جنسیتی را اعمال کردند که میتوان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست. این کارشناسان همچنین افزودند که عدم اقدام سلطه سرکوبگرانه طالبان را روز به روز تقویت می کند. در این حال شماره از دختران افغان که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش محروم ماندن نیز می گویند که سکوت و بیتوجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتری می بخشد. یکی از آنها که نهاس نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرن و فشارشان بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنن. حمایت بین المللی باید واقعی باشه، باید مداوم باشه و همراه با فشار باشه تا که تغییر ایجاد شود و صدای زنا و دختران افغانستان باید در هر تصمیم و گفتگو باید شنیده شود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با سرکوب رو به افزایش طالبان باید با استفاده از همه ابزارها از فشار و پاسخگویی بین المللی گرفته تا حمایت از جامعه مدنی، به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت و افزایش کمک‌های بشردوستانه اقدام شود. کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم آن رهبری می‌شود، اما آنها نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود جامعه جهانی نیز می‌باشد. در این بیانیه همچنین به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت‌ها اشاره شده است. این در حالی است که امروز 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد. آنان در 15 آگست سال 2021 میلادی مصادف با 24/14 هجری شمسی با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین دور دوم حاکمیتشان را در افغانستان آغاز کردند. حکومت طالبان پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فرق‌زایی شدند. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
همان گونه که شنیدید، دیروز 15 آگست برابر بود با 4 سال روز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در مورد 4 سالگی حکومت طالبان نظریاتشان را در فیسبوک رادیو آزادی بیان کردند. شماره از کامنت‌ها را مرور می‌کنیم. شخص به نام لنا کامنت کرده و نوشته که 4 سال به اندازه 40 سال گذشت. همه جوانان که سرمایه این کشور بودند آواره شدند. مردم از دست بیکاری به فغان آمده و متباقی که در وطن هستند اما امید خود را از دست دادند. مسعود احمد صدیقی نوشته است در کشوری که درب تعلیم و تحصیل برای شهروندانش مسدود باشد، به تردید که بدبخت‌ترین کشور جهان است. یکی از کاربران با نام مستعار شهزاده بامیان نوشته که 4 سال گذشت، نه زندگی بود نه آزادی. ما نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک زندانی در سایه از ترس و فشار نفس کشیدیم. صدای ما خاموش شد، آرزوهای ما خاک شد و امیدهای ما به دیوارهای بسته خورد. 4 سال مهاجرت‌های اجباری، خاک بر سری در مرزها، تحقیر در صف‌های رد مرز و هزاران خانواده متلاشی شده. حاکمیتی که نه بر پایه رأی مردم، نه بر اساس عزت انسان، بلکه با زور تفنگ آمده است. 4 سال بی‌عدالتی، بیکاری، فقر، فرار مغزها، خودکشی‌ها، دختران خانه‌نشین، پسران ناامید. افغانستان ما قربانی جاه‌طلبی کسانی شد که نه درد مردم را می‌فهمند، نه بوی انسانیت را شنیدند. تاریخ این سکوت‌ها را فراموش نخواهد کرد. علی جان، یکی از علاقمندان رادیو آزادی، 4 سال حاکمیت طالبان را به یک زندان تشبیه کرده و نوشته 4 سال از حاکمیت طالبان گذشت، 4 سالی که ما نه به عنوان یک انسان آزاد بلکه همچون زندانیان خاموش زندگی کردیم. حتی صدای من را نتوانستیم بلند کنیم. این 4 سال جهنم از مهاجرت، غم و اندوه بود. طالبان با چی روی می خواهد بر مردم حکومت کند؟ این 4 سال سالهای بی عزتی و بی حرمتی ملت افغانستان بود. همه دیدید که در مرزهای ایران، پاکستان، تاجکستان و ترکیه مردم ما چگونه تحقیر، جمع‌آوری و رد مرز شدند. این بود واقعیت 4 سال گذشته. حمید کویستانی هم نوشته بدترین روز عمرم در این 4 سال گذشت، روزهایی که تا حالا به این بدی تجربه نکرده بودم. صلاحیت وجود خودمان را نداریم که چطور لباس بپوشیم، چطور موی سرمان را درست کنیم، چطور را برمیم و چطور با مردم صحبت کنیم. محمد قاسم حبیب هم از وضعیت امنیتی در افغانستان در 4 سال گذشته توصیف کرده و نوشته امنیت خوب بود، از لحاظ اقتصاد مشکلات بود، کاروبار سقوط کرده، خداوند خودش به مردم افغانستان کمک کند. سید عباس نوشته که در این چند سال اخیر جز آوارگی و بدبختی چیز نصیب مردم نشده و نخواهد شد. انسان آزاد آفریده شده، باید آزاد زندگی کند. و الهام نظرش با یک پرسش از مردم ابراز کرده. او گفته که کسی که پیسه داره و وظیفه داره میگه خوش گذشت، اما مردم بیچاره غریب که حیران مانده به شب چی کنه و طفلایش چگونه سیر کنه، او خوش نیست. به نظرتان عدالت همین است؟
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر هنر، موسیقی افغانستان و هنرمندان افغان را به شدت سرکوب کرده است. برخی از آوازخوانان افغان نیز میگویند این محدودیت‌ها آنها را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان فوراً بر موسیقی ممنوعیت وضع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
15 اگست سال 2021 روز بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با وضع ممنوعیت بر موسیقی، همان ممنوعیتی که در حاکمیت قبلی آنها نیز وجود داشت. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبیید میگوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر این هنر موسیقی افغانستان و هنرمندان افغان را به شدت متاثر کرده است. احمد ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بسیاری از آوازخوانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی بسیار جدی روبرو و افزود
هنرمندای موسیقی اکثریتشون در گذشته هم از جایگاه خوب اقتصادی برخوردار نبودن، اما در این 4 ساله که یگانه منبع آیدشان که امرار معیشت از طریق هنر و خلاقیتشان و موسیقی بوده و هم از پیششان گرفتن شده، اکثریت اینا دار ندار خود در ماها و رفته های اول طالبا فروختن که با امید از این که طالبای 2021 طالبای متفاوتر است که شاید دوباره موسیقی اجازه داده شد.
اما به گفته او متاسفانه چنین نشد و این ممنوعیت دوام پیدا کرد. آقای سرمست ابراز نگرانی می کند و می گوید که دوام این وضعیت موسیقی افغانستان با آوازخوانان افغان را بیشتر ضربه خواهد زد. برخی از آوازخوانان افغان نیز می گویند این محدودیت ها آنان را در وضعیت بسیار سخت قرار داده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
حالات موسیقی شان شکستنده می شوند، تهدید می شوند، لطکوب می شوند، توهین می شوند، شبها در حوزه ها در گرمی و سردی نگه داشته می شوند. آنها مجبورند، مرخ نیستند که خاک بخورند. اولاد هایشان چی بخورند؟ اطفالشان از آنها نان می خواهد، لباس می خواهد، صاحب خانه کرایه می خواهد.
طالبان موسیقی را حرام می دانند، به همین دلیل اجازه نمی دهند و آلات موسیقی را می شکنند و آتش می زنند. آنان بارها از رسانه ها خواستند که موسیقی نشر نکنند و برخی از رانندگان نیز قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که با آنها در موتر اجازه شنیدن موسیقی داده نمی شود. قابل یادآوری است که به خاطر این ممنوعیت طالبان شماری از هنرمندان از افغانستان نیز خارج شدند، اما برخی از آنان که در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان هستند میگویند که در این کشورها هم با مشکلات فراوان مواجهند، از جمله مشکل اخراج اجباری از این کشورها.
شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان، تظاهرات و تجمعات اعتراضی را در کشورهای مختلف جهان آغاز کردند. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان تظاهرات و تجمعات را علیه طالبان، تداوم حاکمیت آنها و محدودیت‌هایشان بر زنان افغان در کشورهای مختلف جهان را اندازی کردند. این اعتراضات برای 4 روز از روز 5 تا 1 در 14 شهر جهان ادامه می‌یابد. معترضان افغان در شهرهای پاریس، سایو پایولو، برلین، هامبورگ، دوسلودورف، مونیخ، اسلو، ویانا، ژنو، دارمشتات، مادرید، آمستردام، واشنگتن و تورنتو گرده هم می آیند و در فراخوان از مردم در کشورهای مختلف جهان خواستند تا در مکانهای تعیین شده به آنها بپیوندند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می گوید امروز برنامه‌های اعتراضی خود را در ایران، پاکستان و حتی در مکانهای سربسته در داخل افغانستان را اندازی کرده و فردا نیز برنامه‌هایشان را در هلند، کانادا و فرانسه برگزار می‌کنند. ترنم سعیدی رهبر این شبکه روز 5 14 اگست بر رادیو آزادی گفت که هدفشان از راه اندازی این تجمعات اعتراضی بلند کردن صدای مردم افغانستان با ویژه زنانی است که در چند سال گذشته تحت حکومت طالبان با مشکلات جدی روبرو بودند.
ما برنامه‌های متعددی را داریم. در برنامه‌های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. خواست اساسی و هدف ما این است که بالاخره جامعه جهانی به این وضعیت بد مردم افغانستان یک نگاهی بیندازه و این حالت سخت و دشواری که طالبان برای مردم جور کردن و زنان و دختران را اسیر نگاه کردن به عنوان گروگان‌های سیاسی شان از حقوق اونها سوء استفاده می‌کنند، بالاخره جامعه جهانی باید یک جایی به این وضعیت نقطه پایان بگذاره.
مولوده توانا رهبر جنبش نیروهای مترقی افغانستان که شامل جنبش‌های اعتراضی در کشورهای مختلف جهان است، اما با انتقاد از عملکرد جهان میگوید در 4 سال گذشته جهان هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام نداده است.
4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت‌ها علیه مردم افغانستان و بی‌مهری یا کم توجهی جهان و سازمان‌های بین‌الملل، هر کدامش نشان می‌دهد که ما دیگر توقعی از جامعه جهانی و از کشورهایی که مدعی دموکراسی هستن نداشته باشیم. بنابراین بر خود ما هست که خود ما راهکار پیدا کنیم، خود ما بدیل حکومت طالب شکل بدیم، از جوانای افغانستان، از کادرهای علمی افغانستان تا این حاکمیت سرکوب شود.
حکومت طالبان در 15 اگست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و بعد از آن محدودیت‌های متعددی را در برابر زنان وضع کرد که تا هنوز ادامه دارد.